پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلی دي او وایي چې له دې سره د دغه کمیسون کار هم بشپړ شو. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي لطیفي په خبره د دوی توانېدلي چې یوازې په کابل کې نږدې 3 زره شکایتونه وڅېړي. سیګار ویلی افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یک شنبه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر اوسه داسې یو داخلي مرجع نه ده پیدا کړی یا تقوی کړی چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تېره شپه 8 بجې شوې. خبر پاڼه زیاتوي ټپي د طالبانو لخوا د هلمند ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي یرغل څخه راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته له پوتین سره وګوري. په پام کې ده انتونی بلنکن او سرګی لاوروف را روانه پنځمبه سره خبري وکړي. او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. دغه سفارت دا خبرداري د روسیې د اهدافو ناسرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت ورکړي چې غربي حکومتونو ویلي پر اوکراین د روسیې یرغل ډیر ژر پیښیدونکی ښکاري. د سفارت په بیانیه کې ویل شوي چې د مسکو په ګډون په سنټ پیټرسبورګ او د اوکراین پولې ته څیرمه په لانجمنو سیمو کې پر پلورنځ یو د ریلګاډو او مترو پر تمځایونو او نورو عمومي ځایونو او د خلکو د راټولېدو پر مرکزونو د حملو تهدیدونه شته. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری خبرونه کې اوري چې طالبان وایي د پاوز د جوړېدو 80% کار مخته وړي خو کارپوهن وایي مسلکي اردو دومره وخت کې نشي جوړېدای.
جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړی دي او یا جوړوي او یا درلودل د مخکې نه فقط نوم یې ورته بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې ښاغلی غنی بیرته وطن ته راځي. د کونړ سرکانو کې د اوبو یو کانال د پاکستانی توغندیو ویجاړ کړی. اوسیدونکي یې څه ستونزې ګالي
او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ به راتللي او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي، د مدرسې نه وتي دي، د مکتب نه وتي دي.
امریکا او ملګری ملتونه وایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې یوازې خاص اوکراینیان وژني. دویمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث درته لرو. بحث پر دې کېږي چې د اوکراین او روسیې ناندرۍ پر افغانستان څه اغیز درلودلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو جوړولو کار 50% مخته تللی دی. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې په دومره کمه موده کې د مسلکي اردو جوړېدل له امکانه وتلې خبره ده. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې او 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت یې ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي. خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونې خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې د پوزیا اردو د جوړولو 50 سلنه کار مخ ته ولاړ دي او ډیر شر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خوندان شي.
تقریبا 50 سلنه کار شوه په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
مستقل او متحد خواهیم داشت.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلی دی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي و د دوی نوي اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگی ډله ده او جنگی قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخکې نه فقط نوم یې وته بدل کړی ده.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه و چې د نړیوالې ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د 3 میلادي کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره دا پوز چې میلیارډونه ډالر پرې لګښ شوی و وپاشل شو چې یو شمېر له هیواده بهر ولاړه او یو شمېر هم په هیواد کې دننه په کورونو ناستي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50 سلنه بشپړ کړی. بلورته د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي 13 میاشتو کې 4,500 کسان له خپل لیکو ایستلی او وایي چې له دې سره دغه کمیسون چارې هم پای ته رسیدلی. دا چې جزئیات څه دي د همدغه کمیسون مشر نن په کابل کې رسنوي سره خبرې کړې. د جزئیات لپاره همکار استودیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته وایي چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه د کمیسون د نننی خبری کانفرنس نه چور څو
خغلی حکیمی چې دا وسم رسنوی سره خبرې کوي د خبرو پایلې د تصفیه د کمیسونو 15 میاشتنه کار او چې ویل نه دي 4,500 کسان له خپل لیکو چې په بیا لا بیلو تورونو باندې تورن شوی او خلکو ترې شکایتونه کړي او دا شکایتونه په اثبات رسولي دي دوی له خپل لیکو اخراج کړي دي. دوی ویل چې په دې کې 15 کسان کم سنه هم دي، یعنی عمرونه قانونی نه وو، په همدې اساس باندې ته دوی لیکونه وستل شوی دي. د هغه د پښتنه هم وشو چې غنی آیا په وستل شو یو کسانو کې لتر هغه ورډل کله القاعده او داعش ډلې په څیر کسان هم شامل د القاعده شتون رات کړ. خو یې منل چې د داعش یو شمیر غړي پکې وو، اما دقیق ارقام ورنکل چې څومره وو خدای وویل چې عدلی او قضایي قانونو تسپارل شوې دي. غلی لطف الله حکیمی چې د دفاع وزارت سر مفتش هم د دې کمیشن چارې رسمن نن پای ته رسیدلې اعلان کړ. خو یې ویل چې د دې چارو تعقیب به د امنیتی کمیشن چې د طالبانو د درې ګونو امنیتی قانونونه تشکیل شوی دی پر مخ ویسي او هغه چارې چې پر اختونکو کې د تصفیه د لیکو اړوند کېدلې د دوی لخوا به وپلټل او وڅارل شي.
ډیر مننه کور مو ودان د ازادي رادیو خبريالو چې د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون د مشر د نننی خبری کانفرنس جزئیات له تاسو سره شریکول. تاسو وویل چې دغه کمیسون نن ویلي چې چارې رسمن پای ته رسیدي، لدی وروسته به امنیتی کمیسون دنده مختوري او وایي چې په دې 15 میاشتنۍ موده کې 4,500 نامطلوب کسان د طالبانو له لیکو ایستلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. الحمدلله محب چې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار وو، د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې به اساسه بللې دي. د پرځول شوی جمهوری دولت پر مهال د ملي امنیت دغه سلاکار یک شنبه نا وخت یو ټویټ کې ویلي چې څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر اشرف غنی ورور ورته ویلي وو چې غواړي افغانستان ته ستون شي، خو ښاغلی محب دا اوازې رد کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
پرخوال رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بیا اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محب له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي که افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونه شي، بېشمېره ماشومان د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د یونیسف افغانستان څانګې په یو بیان کې ویلي چې دا مهال 3,200,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هغه کورنۍ کافي خواړه نه لري چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
د افغانستان په یوه لری پرته کلیواله سیمه کې بې وزله ښځې له خپلو وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلې. له 15 کلونو هغه واړه ماشومان چې وضع یې تر نورو خراب وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې څه ناڅه وس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمې خپل یولس میاشتنی لمسی فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارځواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږکال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلي، سخت خوارځواکۍ د وقایي وړ ده، خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارځواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې یونیسف سږکال په پلان کې لري له 15 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه یې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع ښه نه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکي ښځې وي کافي اندازه خواړه نه شي ترلاسه کولی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سر نړیواله موضوع ده چې د خبری اژانسونو د راپورونو لمخې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات لري چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې په پام کې لري خاص اوکراینیانو وژني او یا یې کمپونو ته ولیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
په یو لیک کې چې څو خبری اژانسونو یې متن لیدلی، متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې ښایي روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د لیک فرانس پرس، رویټرز او ډی پی ای خبری اژانسونو لیدلی دی، خو امریکایي چارواکو یې سرچینې نه دي افشا کړي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په څانګه کې د امریکا سفیر باتشیبا نیل کراکر پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری ته د هغه لیک محتویات واضح کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي بوګنوونکي جزئیات پکې دي. په لیک کې راغلی دی چې متحد ایالات د اوکراین په ځینو سیمو کې چې روسیې لا پخوا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو له کبله سخت اندېښنه لري او باور لري چې د روسیې د یرغل له پیل سره به وضعیت څو ځلې نور خراب شي. په لیک کې راغلی چې کرملن د هغو کسانو د هدفي وژنو، تختونو، توقیفونو او شکنجو پلان جوړ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو مخالف دي. د میرمن کراکر د اداله مخې په دې ډله کې د روسیې او بیلاروس د حکومتونو سیاسي مخالفان، ژورنالیستان او نور فعالان هم شامل دي، خو دا زیاتوي چې د امریکا کره استخباراتي معلومات په ځانګړي ډول ښیي چې روسي ځواکونه د هغو اوکراینی وګړو پر لیست کار کوي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یا باید ووژل شي او یا کمپونو ته واستول شي. د میرمن کراکر لیک زیاتوي چې متحده ایالاتونو کره معلومات ترلاسه کړي دي چې د روسیې پاوز به د ملکی وګړو د احتمالي سولیزو اعتراضونو د مخنیوي یا ځپلو لپاره لوژونکو لارو چارو کار واخلي. متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو پر روسیې تور لګولای چې د اوکراین د اشغال پلان لري، خو مسکو که څه هم د اوکراین په سرحد کې شاوخوا یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای کړي، دا تورونه ردوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د یمن مایي هم د اوکراین او روسیې په ناندریو او دا چې دا ناندری د افغانستان په اړه پر افغانستان سره اغیز درلودای شي درته اونیز بحث لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې هیواد د واردونکو نفتی موادو، مایع غازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د ارګ پرسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې تیر ورځ نو وخت د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر په مشر د اقتصادي کمیسون په ناسته کې د نفتی موادو، مایع غازو دولتي شرکت او اړوندو ادارو ته د کمیټې د ژر جوړیدو امر شوی. په خبر کې راغلی په دې ناسته کې د غشان افغانستان ته د واردونکو خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لپاره هم اړوند وزارتونو او ادارو ته تند سپارل شوی چې په دې برخه کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه او د حل لپاره یې کوټې لګمونه واخلي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وی خبر پانه کې ویلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت لزنګړي استازي سره تیر ورځ نو وخت په کابل کې تر لیدنې ورسته په ورته نورو مسایلو هم خبري کړي. د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د سری میشت ځانګړي استاد عمر تاسلی افغان بزګرانو ته د مالداري، د اسري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان سوداګري او پنګونې خونی د خبر پاڼې لمخې د اسلامي همکاري او سازمان د خونی له چارواکو غوښتنه کړې چې د سوداګري په برخه کې یو شمېر لوی او وړو پروژو په تطبیق کې همکاري وکړي. په خبر پاڼې کې راغلي د خونی چارواکو د اسلامي همکاري او سازمان ته د هر ډول پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري ډاټ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني 240 پوله، یو ایرو یو 103 افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پوند 113 افغاني 15 پېټه پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1080 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1515 افغاني.
تاسو غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږ یی، خبری مسائل همدلته پای ته ورسیدل. زه په 12 بجو بیرته راستنیږم، خو څو شی بو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
لخبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې دری اوسیدونکو وای د څخلو بو د جوړ شوی پایپ سکیمی د پاکستانی ځواکونو توپونو ویچړ کړو د بو د نشټون لستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې ماشومان لری لری چینو او خړونو براوړي چې بچی له خونځي او درس ویلو پاتې دي. د خلکو په وینا وښ چې له کوم ځایونو دوی براوړي هغه غیر صحی دي او پاکی نه دي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
اته کالنی سلما په یخ ژمی کې نری جامې په تنکړی لوبو ډکا لس کیلوی بوشکې پر سر کړی او له یو کیلومتر لري پرتی چینی په کندو کپر او په تیګلنه غرانې لار کور ته روانه ده. کوچنی سلما راته په معصومانه انداز ویل دوی هر ورځ کورونو ته لیادی چینی څلور او یا هم پنځه پیری کوي چې هم دې کار له خونځي او مدرسې به برخي کړی دي. یادی چینی ته یوازې کوچنین اوبو پسې نه راځي بلکې غټان له همدې چینی اوبو وړي. څوک چې موټر لري هغه په موټر کې وړي او چې څوک کلاسیک راچی لري هغوی بیا په ډېرو ستونزو او زورونو خپل کور ته اوبه انتقالوي. 50 کلن فقیر الله د شونکړې درې قومي مشر دی. وایي دوی ډیورن کرخې ته څیرمه او د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې پراته دي چې تل د پاکستاني وسکرو د وړو او غټو وسلو ډزو سره مخ دي. چې د یاد هیواد توپچی بریدونو یې د اوبو پیپ سکیم ویجاړ کړی اوس کورونو ته اوبو رسولو له لویانو کارونه او له کوچنیانو خونځي پاتې کړي دي.
موږ دا مشکل لرو چې بچ پیپ سکیم کار موږ ته شوی او هغه د پاکستان د طرف نه د ګولۍ براتللی او په هغې ویجاړ شوی دی. زموږ ماشومان چې دي اوس د لرې لرې ځایونه اوبه راوړي د مدرسې نه وتی دي د مرتب نه وتی دي. هغې چې اتلسو بجو پورې اوبه راوړي چې راشي چې اوبه را پوره کړي د مدرسې او د مرتب وخت یې تللی نو دغه چینو اوبه موږ څښو او دغه کې داسې دي غیر صحیح دي نو هغه ماشومان زموږ په قسم قسم بیمارو باندې اخته دي.
د شونکړې درې اوسیدونکي له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي څو له شته ستونزو وژغورل شي او کوچنیان یې درس ویلو ته اوزګار شي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره یو شمیر مؤسساتو او دولتي ارګانونو سره خبرې کړي او له نورو هم غواړي چې د شونکړې په څیر د پاکستاني ځواکونو بریدونو لاندې او جګړو ځپلو خلکو ته د پاکو اوبو برابرولو کې همکاری وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
شونکړې علاقه چې د سرکانو ولسوالۍ مربوط ده دغه ځایونو کې واقع د سکاک د اوبو کمې ده. یو خو دغه علاقه چې د روانې اوبه نه لري چینو چې کومه اوبه دي هغه هم نه لري. مخکې دغلته په توپونو کې هم دغه خلکو دغه سیستم چې دی زیانمن شوی دی. بیا دغه خلکو څه وخت کړی کړی وي دغه علاقو نه نو بې کوره شوي وو نو په دغه باره کې موږ د ټولو خیریه موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې د دغو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند شونکړې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو په توپچی بریدونو کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم له ویجاړېدو او د اوبو له نشتون شکایت کوي چې د تېرې سه شنبې په ماښام هم پاکستاني ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو او نورو وسلو په لسګونو ګولۍ راوویشتلې چې پکې له لسو زیات څاروي وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی وو. تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو په نه پاملرنې یوه لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا تکړه خبریال جان سیمسوم چې کلونه کېږي له افغانستانه راپورونه ورکوي په دې مقاله کې لیکي له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ زیات شوی. لیکنه کې د بیلګې په ډول د کابل، هرات او بامیان ښارونو یادونه شوې چې بېوزله کسان پکې د ډوډۍ سوال ته په لویو قطارونو کې ناست وي. لیکوال ویلي کله چې څوک دې ښارونو کې ګرځي د شرم احساس کوي ځکه خلک بې وزله دي او کله ناکله د خپلو هغو لاسته راوړنو د دفاع په خاطر ان وژل کېږي چې تیرو دو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي. له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنۍ ځواکونو له وتلو دا د شپږ میاشتې ووتې، خو لیکوال انتقاد کړی چې همدې لږه موده کې امریکایي او برتانیي رسنیو د افغانستان وضعیت هیر کړی دی. جان سیمپسون لږ وړاندې تللی او د افغانستان په اړه یې د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پالیسۍ هم نیوکه کړې. د ویلي ټرمپ په لوی لاس افغانستان طالبانو ته وسپاره. ګارډین لیکلی د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم مجبور نه و چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، خو وایي بایدن هم د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړ او سرتیری له افغانستانه وویستل. د لیکوال په باور د افغانستان د غمیز لامل د امریکا او نورو لویدیځو قدرتونو داسې کمزوري په ګوته کوي چې ان د ویتنام له ماتې وروسته هم نه تر سترګو کېده. ګلف ټوډی ورځپاڼې په یو راپور کې د نړیوال بانک د مشرتابه هغې پریکړې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو له جملې یو میلیارد ډالر کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو ته ځانګړي کوي. په مطلب کې راغلي دا پریکړه هغه هڅې ګړندۍ کوي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. وړاندې لولو دا پیسې روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق اخیستل کیږي او د لګښت لپاره د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو ته سپارل کیږي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې روسیې ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د همدې اونۍ پر پلان شوي سفر تبصره کړې ده. لیکنه کې راغلي اوس مهال توده موضوع د روسیې او اوکراین ناندری دي، خو لیکوال ویلي خان به د روسیې له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي پاکستان د امریکا متحد دی او دې برخه کې باید شاتګ ونه کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې پاکستان د روسیې سره هم خپلې اړیکې پیاوړې کوي.
د تل په څیر وار بیا ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
په زابل ولایت کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، د درې ورځې نه وروسته چې حیدري خپل ژوند له لاسه ورکړي، د حیدري کورنۍ ته صبر جمیل د الله جل جلاله نه غواړم، دوی ته دې الله صبر ورکړي. ډیر خوښنه یم چې همدغه ماشوم مو له لاسه ورکړي.
نفی افغانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه، دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې ده چې د افغانانو خپلې شخصي پیسې دي او بیا هم جو بایدن د بشري مرستو په نامه باندې بیرته افغانانو ته ورکوي، دا موږ ته په هیڅ صورت تقبل وړ نه ده. دا پریکړه چې جو بایدن کړې ده او نیمایي خپل د وطن خلکو ته یا خپل ولس ته دوی د افغانستان د ملت پیسې ورکوي، جو بایدن دې بیرته خپله پریکړه واخلي، زموږ پیسې دي آزاد.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ ریډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باز سلام وروره، موږ دلته د معروف ولسوالۍ کې کوم تخمونه دا کوم غنم چې راځي وروره، دغه وروره دغه ماړه خلک ته ورکوي، ته ورشه دغه د ماړه خلک ته ورکوي وروره، دغه مظلومان دغه خواران چې د ماشوم ډوډۍ نه لري وروره دغه ته نه ورکوي. زما د کندهار ولایت لوړپورې چارواک صدا غوښتنه ده وروره چې دغه غور وکړي وروره.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ کې په ډمبر باندې، عمومي ډمبر چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر لښکرګاه ښاره پورې غځېدلی دی، پر دې باندې په روان او تګ کې ده څلورمه ترافیکي پیښه ده چې کیږي. دغه هیله کوم چې دغه موټروانان او دغه ترافیکي اصول پر ځای کې او د دغو واقعو څخه ځان
د برسلت څخه خبره کوم. دغه مرستې چې راځي هغه چا ته یې ورکوي چې هغه ټوله زمینداري لري، 300 500 2000 پسه لري، او دغه مخصي کسان چې بېخي نه ورکوي، عکم څوک چې نه ویلي لري نه مځکه لري هغه ته یې بېخي نه ورکوي. وایي دا په دغه کې شامل نه دی، په شورا کې نه دی شامل. دا پخوا چې وخت کې اوس نو پخوا کې امریکایان چې دلته وو هغه شورا یې په مخه اخیستي دي، بس هغه کار مخته وړي. نو د دغه غمه دې وخوړه چې دا څنګه د مرستې مفتي څخه نه ورکوي، او دا خلکو چې ورکوي چې دوی مځکې لري هغو هلته چې مځکې نه لري هغو پر سر باندې چلتارونه ورته تاو کړي، وایي دغه دی موږ هېڅ شی نه لرو. خو دوی خو سترګې لري دا قدر خو ویلای چې دا حویلی د چا پر مخه ولاړه ته د چا حویلی پروت دا خبره نشي ورته کولای.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو دوستانو که موږ ته پیغامونه راستوي نو دا په پام کې ولرې چې ودا سي ټولنیز ستونزې چې وازی له تاسو نه بلکې له ټولنې او سیمې سره تړاو لري را سره شریک کړئ. څو د رادیو لاري خبرې دوه وروسته مسول چارواکي یا نور اړوند خکیل لوري په اړه اقدامات ته وهڅول شي. اوس هم دوبره تربیه خېچاره
اوریدونکو په همدې سره دولس نیمې بجې شوې وړاندې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. خبرې پر دې پکې کې کې چیرته د اوکراین او روسیې لانجه لا هم جدي کیږي پر افغانستان به اغیز کوي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی خو تر هغه وړاندې په موکړې لانډو خبرونه ده. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسون وایي تیرو 15 میاشتو کې 4500 کسان لغپلو لیکو ایستلی دي او په همدې کار سره دغه کمیسون چارې هم پای ته ورسېدي. سیګار ویلي افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوي نه لري. هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ټپي د هلمند ایمرجنسي روختون ته وړل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په راروانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه او په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیا کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا یو نیم لک روسی پوځیانو له ځای پر ځای کې دورسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې کره معلومات ورسره دي چې روسیه پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلی دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل دی اوس تقریبا د قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی. خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځيږي او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغیز څه وي. د نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له استاد ساپی نه پوښتم چې ساپای صاحب ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیز هیوادونه د اوکراین اشغال بولي دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه او ګرانو اوریدونکو ته د زړه د کومي احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پر باندې وارد کړي چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د د مشرک په منافع له هیوادونو چې دا خوانی مستقل شوی جمهوریتونه دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناتو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. همدې لحاظ باندې د لومړي فشار په حیث باندې یو سل پنځوس زره عسکر په سرحد کې ورته ځای په ځای کړي او ظاهرا وایي چې موږ مناورې کوو مګر حملې ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سی آی ای په شمول هغوی بې خبره نه دي، حتما منابع لري. دننه سفارتونه ستونزه هیوادو وتړل، خپل نمایندګان یې وغوښتل، هغوی متحقین دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې دا قوا د غرب سره غږیږي، لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و. قوت بنامفې زخت ډېرې د هر هیواد هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خاطر منتفي وي.
مننه استاده. او همت صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت هغه فضا محیط کې مود یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د طالبانو په حکومت کې چارواکي، او په مجموع کې د وضعیت د اوکراین د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته ستاسو قدرمن میلمانه او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځه نړۍ په دې موضوع باندې فشاري کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستیو چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه، بالخصوص اروپایي هیوادونه، منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دی چې دا جګړه تر ډیره حده تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري، او یا یوازې د مانورو تر حده پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت مسؤلین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته، سیمه ایزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې یوه ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چا په ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاري کوي، هغه تر جګړې نه جګړیز حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرفه دا چې دلته چمتووالی شته او که نشته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپی، په هغه برخه کې هم ژوند ډیر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلی دي، لیکن دلته سره له دې هرڅه د اسلامي امارت مسؤلینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې دا چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب درې زره کسیزه کتاب تشکیل شوې ده چې په نظامي ډګر کې به امید داده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي. په اقتصادي ډګر کې چونکې د افغانستان
اقتصادي اړخونو ته راځو، همت صاحب، زه غواړم له استاد ساپینه وپوښتم چې البته چې د افغانستان باندې به د اوکراین د جګړې اثرات مستقیما د جګړې اغیز نه وي، مګر شاوخوا هغه ډیپلوماتیک اثرات او په سیاسي برخه کې اثرات او اقتصادي اثرات چې مخکې احمد صاحب هم یادونه وکړه، دا به وي څه ډول اغیز پر افغانستان پرې وتای شي کچېرې په اوکراین کې جګړه ونخلي؟
مننه. د کې شک نشته چې د هر هیواد په ګاونډ کې که جګړه په دې سویه اون کې لکه هیمات صاحب هم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنی تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا ده چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي او افغانستان ورته نږدې دی غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتباط لري بیا د اسلامي امارت په پالیسیو پورې، چې څنګه چې دننه په کورنۍ پالیسي کې تر اوسه تشریحات ورکړي دي مشرانو یا اظهار کړي دي په واضحه توګه د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارت لخوا نه، چې زمون خاوره او یعنی افغانستان به د پردي جنگ دپاره یا د هغو کړیو دپاره نه پکارول کېږي چې هغه زمون په بل هیواد ګاونډي هیواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي چې دا زموږ بېطرفي تقریبا په دې جګړه کې له منځه یونسي، نو بیا یو څه افغانستان آرامه پاتې کېدلی شي.
استاد ساپای
په همدغه ساعتو کې متصور نه یو.
ساپای صاحب، دا جګړه مخکې هم ما یادونه وکړه چې اوکراین لا دمخه د جګړې ډګر دی او کېدای شي چې د دې جګړې اثرات مستقیما یعنی د افغانستان په شمالي او جنوبي سرحدونو باندې اغیز ونه لري، نه له روسیې سره ځکه چې دا زرګونه کیلومتره لري پرته سیمه ده. دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه چې مثلا فرهنګي برخه او امنیتي برخه او په د نورو اړخونو باندې کله ګرانا واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي په اقتصادي برخه کې، په امنیتي برخه کې او په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچه مونږ اورو چې هیڅ نوع خارجي منظمه قوه بدلته یا ګروپ وجود ونه لري چې زمونږ امنیت مختل کی، مګر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي ګاونډیان په دې فکر دي چې تر نور تروریستي اعمال ترسره کېدای، چې دولت د امارت د افغانستان به هم ورسره په مشکلاتو کې اخته وي. که دغه نقطې نظر نه ورته وګورو، هغه جګړه غونډې شلي، نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمینه ډېره مساعده دي، ولې چې افغانستان ته بیا همداسې جګړه کې هیوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هیوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي، بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرسته د خارجي او خارجي مرسته ته افغانستان اشد ضرورت لري چې د هر نگاه نه، بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیګې لاندې د غربي هیوادو دې نه باید مبره شي.
مننه. او احمد صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی، یو علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ، لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته، یعنې دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي، موږ به هسې یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو، یا دا وی چې د دې څخه نړیوال او تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي دلی رانه شي، دا مشکل هم حل دی. یوازې چې اغیز لرلای شي غیر مستقیم، هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي، په نور ډیرو لحاظونو باندې، نو دغه ضرر بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره دا ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي، او د امریکا ملکی تر سوال لاندې راغلي، د هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه
هغه اوس د پوښه په تیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامی امارات دی په دغه وخت کې خپل بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډیر ګړندۍ او چټک کړي تر څو دغه موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دوه قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا، یا هغه د چې تبلیغاتي جګړه پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هیوادونه جلا کړي، هغوی سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر و یا د ناروې سفر و د اسلامي امارت دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولم. مشوره مې دا
که په دې باندې لږ رڼا واچوي، مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوانه له امریکا سره مخالفت لري لکه چین، روسیا او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي.
دواړه مې هدف دي تکل سے محترم. چین او روسیا له پخوا هم په دې تکل کې و چې د اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اس کې دیني لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی ورکه هیواد یا نور داسې هیوادونه سپچې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري، او د افغانستان د امریکا په دغه يرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته به هیڅ زړه نه زړه یا یاده و چې له زړه څخه ګډون نه کړی دی، مجبوریت په اساس ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډېر ټینګ کړي دي. شرقی آسیا د انډونیزیا ماليزیا سره اړیکې ټینګ کړي، او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر تمام
دي چې ګټور ک د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لک تر لګه یو یا دوه هیوادونه د تقانی کړي چې پر رسمیت او پیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یو لوی سیمایز لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې په اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده، یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستې ده، له دې څخه ورور ووزي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. ده اوس یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پر روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډیره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي، او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وه د ابرقدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه همت صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیا پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد صاحب یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له صاحب صاحب نه پوښتنه کوم. استاد صاحب، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې همت صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره، او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
مننه زتر بخي د خبرې سره د امارات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنگ په شمال کې د غرب د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ د خوانه ګاونډیو د خوانه رسمیت نه وی پیژندل شوی، نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي، ایران څه کوي، ترکیه څه کوي، د امونه اخوا ته نور هیوادونه کوم خواته رواني دي. نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړی شم چې هم اقتصادي، هم سیاسي، هم امنیتي. اسلام خو څوک رانه اخیستی دی چې خو ایدیالوژي ده، خپل ایدیالوژي ده. همدا امارات د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي، ولې چې مستقله ایدئولوژي خپل لري، مګر پر روزنی ژوند کې په دغه حالاتو کې چې موږ ته پیښیږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو؟ که موږ داسې متحدین پیدا کولی چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې په خوا دي او نه د روسیې په خوا دي او خپل استقلالیت ساتي، بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پیښیږي په موږ هم
کوم دی. دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره،
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي، ما ویل کدا چې هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي، افغانستان یو د همغو نه دی. فکر کوم همدا اوسنی حالت دی چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرقي خو پرون زموږ نه شکست خوړلی و او جهاد دلته سپاري شوی او میلیونونه په قربانیو تلفات ورکړي دي. موږ ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریځ یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
یعنی که مثلا تاسو یادونه دا وی چې یو څه منځلاري هیوادونه چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ په اړیکو کې توازن ساتي، لکه مثلا اندونیزیا یا مثلا ماليزیا یا ځینې نور هیوادونه د هندوستان دی مثلا چې یو څه توازن د دواړو ترمنځ ساتلی، له دوی سره افغانستان ملګری کېدای شي؟
هغه سره بېشکه ملګری کېدای شي، مګر هغه ډېر لرې دي ساحې نه بیا هم واقع دي او دومره موقف کې که هغوی وي لکه ماليزیا لکه اندونیزیا چې اسلامي هیوادو په کانفرنس کې په پاکستان کې خپل موجودیت وکړو چې د افغانستان په مورد کې سره څه ډول هغه خوا دوی ځان ته غوره کړه. یعنی ډېر څه ولیدل شول، غربي هیوادونه چې څه شی د امارت نه غواړي هغه تقریبا اسلامي کانفرنس کې په تېر کانفرنس کې په پاکستان کې دوی فیصله پرې باندې وکړله او داسې جدي اقدام یې ونه کولی په رسمیت پېژندلو د اسلامي امارت د افغانستان کې. نو بیا که هغو پورې هم افغانستان په رسمیت نه وي پېژندل شوی، امارات دلته بیا به نو اندونیزیا هم دومره ځان ته جرات نه ورکوي او ماليزیا هم نه ورکوي. مرستې کومک او اقتصادي د جنوب د خوانه صحیح ده چې دا کوو شي او زموږ مشکلات د اقتصادي رفع کړي، همغه نه به هم موږ منندوی اوسو، مګر د سیاسي لحاظه هغوی د افغانستان د اسلامي امارات موقف مشکل ده چې غوره کړي.
ډېر زیاته مننه همت صاحب. پر افغانستان له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د 200 میلیون ډالرو ژمنې شوې دي، البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي، خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي، افغانستان ته مرستې راځي. د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي. په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي، د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي، د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي. لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي، دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري. منظور مې منځنۍ آسیا، روسیا او دغه هیوادونه دي. یعنی زه وایم چې ډېر تشویش به د دې نه وي چې دلته مرستی وزن دیگی. لبل طرف دغه جګړه به ډیره دوامدار هم نه وي، که احیانا پیښ شي. د اوسنی عصر جګړې ډیری برخلیک ټاکونکې وي، عاجل ختمیږي. پخوانۍ جګړې په جګړو په څیر نه دي. شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي،
نو بیا حالت بیرته نورمال کیږي، وضعیت نورمال کیږي. لدی هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي. دا
احتمالاتو خبرې کوو، فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې، مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روانې دي او خبرداری هم ورکړل شوی. سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي، چې اکثرا لویدیز هیوادونه دي، دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي، که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پریوزي؟
بله، ما وویل چې دا حتما اغیز پریوزي، په دې کې شک نشته. له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي. جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټولې نړۍ لپاره او د افغانستان لپاره هم زیانباره ده، په هر صورت زیان لري. هیله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې تجربه لرو، جګړه په هیڅ صورت باندې ګټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري، تیرې نړیوالې جګړې که دوی راواخلي، د روسیې او د لویدیځ ترمنځ چې کومې لویې جګړې وشولې، هلته دواړو اړخونو ته زیانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته وه چې مخکې له جګړې وه. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او دې جګړې ته به داخل نه شي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې یو بخی په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چیرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې کوي چې دا جنگ زموږ روان کې دې وعدو په منځ کې ونښلي، او علت به هم همدغه وي چې ول به ونه نښلي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې دوی پیډو واړه د ویټو حق لري او د سیکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به په هماغه هېواد وي چې اواز دې دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لطاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې، لکه څنګه چې احمد صاحب وفرمیل، دا کمیږي په افغانستان کې که قطع نه شي، نو یو اندازې ته کمیږي، یا رسول هم مشکل کیږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نشي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او همت صاحب، که چېرته د جګړې د پیل په صورت کې که چیرته جګړه پیل شي، عملاً په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو او عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالي ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت به له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو، نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي، یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافی ته اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه، امریکا او روسیه، دوی د نړۍ د سوله ییزې نړۍ مسؤلیت د دوی د غاړې دی. که چېرته دوی جګړه پیل کوي، نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکلف چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسېږي، نړۍ ته سیمې ته زیان رسېږي، او که بیا احیانا پېښېدله نو اسلامی امارت به لهیت راز حلوزل څخه دریغ و نه کړی تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډیر زیاته مننه د بحث میلمانه و د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.